امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیوي او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د پاکستان یو وسلواله ډله وایي د هغوی په مشر په افغانستان کې برید شوی خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. د اسرائیل صدر اعظم د متحده ایالاتو په جمهور رئیس سخت انتقاد کړی او د سوریې د ختیس حلب په ښار کې د بم په چاودنې کې 15 تنه وژل شوي دي. درنډونکو د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی وایي د افغانانو لخوا د ډیورنډ کرښې په رسمیت نه پیژندل د پاکستان سره دښمني نه ده. او دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما په خپلو د 8 کلونو کې څه کارونه کړي دي په دې هکله هم یو مفصل راپور لرو. امریکایی او برتنوی ساینسپوهان په مریخ کې د ژوند د آثارو د مندلو په لټه کې دي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه زه عاشق الله رحیم زوی وایم. د پاکستان یو وسلواله ډله وایي د هغوی په مشر په افغانستان کې برید شوی دی خو دغه مشر ته کوم زیان نه دی اوښتی. د لشکر جنگوی العالمی د وسلواله ډلې ویاند علي بن سفیان وایي د هغوی په مشر یوسف منصور خراسانی د زابل په ولایت کې د همدې ډلې د یو غړي لخوا ډزې شوې دي خو هغه ته کوم زیان نه دی اوښتی. علي بن سفیان وایي چې د خراسانی محافظینو وروسته په بریدګر ډزې وکړلې او وی واژه. دغه ډله اکثره وخت د پاکستان په بلوچستان او نورو ایالتونو کې شیعهګان په نښه کوي خو د العالمی په نامه څانګه یې بیا د پاکستان د دولت په خلاف جنګیږي. د لشکر جنگوی ډلې څو میاشتې وړاندې د کوټې په ښار کې د پولیسو د روزنې په یو مرکز برید وکړ او لسګونه کسان یې ووژل. د شای نورانی په زیارت برید هم همدې ډلې کړی و. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی وایي د ډیورنډ کرښه د بهرني استعمار لخوا پر افغانانو تپل شوې ده چې له امله یې د کرښې دواړو خواوو ولسونو زیات کړاو ګاللی دی. پخوانی جمهور رئیس په کابل کې د ډیورنډ کرښې او د افغانستان د اوبو په اړه یو علمي کانفرنس ته وویل چې د افغانستان لخوا د ډیورنډ د کرښې په رسمیت نه پیژندل د پاکستان سره د دښمنۍ معنا نه لري. احمد کرزی ټینګار وکړ چې پاکستان باید پوه شي چې د ډیورنډ کرښه پر افغانانو تپل شوې ده او د کرښې په اوږدو کې میشت ولسونه په زور او جبر سره بیل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د متحده ایالاتو په جمهور رئیس براک اوباما تور لګولی چې په لویدیځه غاړه کې د یهودو ناقلینو لپاره د کورونو د جوړولو په مسلې کې یې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل په خلاف د هغه په قول د شرم نه ډک کمین نیولی و. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې څرګندونو نه یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودي ناقلینو لپاره د کورونو جوړول وغندل او متحده ایالاتو ممتنې رای ورکړه چې پخوا هیڅکله هم د اسرائیلو په حق کې داسې کار نه و کړی. د اسرائیلو صدر اعظم ویل د متحده ایالاتو لخوا د سپینې یا ممتنې رای ورکول د اسرائیلو سره د شوو ژمنو خلاف وه. نتنیاهو ویل په خپله جمهور رئیس باراک اوباما په 2011 میلادي کال کې ژمنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې به د نهایي موافقې لپاره په اسرائیلو مخکیني شرطونه نه تپي. نتنیاهو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل ملګري په نوم یاد کړ او ویل دې ته سترګې په لار دی چې د هغه سره ګډ کار وکړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه غندلې ده او وایي چې دا پریکړه لیک د سولې خبرې اترې نورې هم سختوي. د اسرائیل صدر اعظم همدارنګه ویل چې د کانګرس د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوند د مشرانو سره خبرې کړې دي او هغوی ډاډ ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د شورا د دغه اقدام په خلاف به مبارزه وکړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د سوری د ختیس حلب په خار کې د بم په چاودنه کې 15 تنه وژل شوی. په ختیس حلب کې دا چاودنه په داس حال کې کیږي چې حکومت د همدې ونې په سر کې ټول حلب د وسلوالو مخالفینو نه ونیو او زرګونه خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. عیني شاهدان وایي چې یاغیانو دا بم په یو خونځي کې د پخوا نه ایښی و چې وس وچاودید. حکومت یې ځواکونه هم دارنګوي چې د حلب د خار سره نږدې په مخالفینو هوایی بمباری کړي دي او 15 تنه یې وژلي دي. سره له دې چې اوس ټول حلب د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په لاس کې دی، خو د خار په لویدیځه او جنوب لویدیځه برخه کې کلیوالې سیمې بیا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د ترکیې پوځ وایي د سوریې د الباب په خارګوټي کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې تقریبا 70 وسلوال وژلي دي. پوځ وایي هغوی وروسته تر هغه هوایی بمباری وکړلې چې د داعش او هغو وسلوالو ډلو ترمنځ چې ترکیې ملاتړ کوي سختې جګړې ونښتې. د ترکیې پوځ وایي په دې بمباریو کې چې د جمعې د شپې نه روانې وي، د اسلامي دولت یا داعش د ډلې 141 مرکزونه تباه شول چې یوه یې نظامي قومنداني هم وه. د ترکیې پوځ په سوریه کې د آزاد سوریې پوځ په نامه د وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې غواړي د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت ړنګ کړي. ترکیه په دې خاطر په سوریه کې نظامی مداخله هم کړې ده چې غواړي داعش او کوردی وسلوال د خپلو سرحدونو نه لري وساتي. د لویدیځ افریقا د هیوادونو اقتصادي ټولنې خبرداري ورکړې که د ګامبیا جمهور رئیس په خپل خوخه قدرت خوشینه کې نو دغه سیمه ای سازمان به په زور هغه له قدرت نه ګوښه کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې ایسابیلا کوکی په رپورټ کې اوري چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
د لویدیځ افریقا د هیوادونو اقتصادي ټولنه چې د اسکواس په مخفف نوم هم یادیږي، د ګامبیا جمهور رئیس یحیا جامی ته چې له ډېرې مودې نه د قدرت په ګدۍ ناست دی او د جمهوري ریاست انتخابات یې بایللي دي، خبرداری ورکړ که قدرت یې خپل سیاسي سیال ته په خوښه پرېنښودو نو د دغه اقتصادي سازمان غړي هیوادونه به د هغه په ضد له پوځي قوت نه استفاده وکړي. د لویدیځ افریقا د اقتصادي ټولنې نوبتي رئیس مارسل ډیسوزوا د سینګال په پایتخت ډاکر کې خبریالانو ته وویل چې پر نظامی اپشن باندې غور شوی او یوه نظامی قوا د تیارسۍ په حالت کې ولاړه ده. مارسل زیاته کړه چې د سینګال پوځ به ښاغلي جامی ته د وفادارو قواو په ضد د نظامی عملیاتو مشري په غاړه واخلي. سینګال چې له جغرافي نقطه نظر یې ګامبیا له دریو خوانه محاصره کړې، مخکې اعلان کړی چې د جمهور رئیس جامی په ضد د نظامی قوت استعمال باید وروستی اپشن وي او په نورو لارو چارو باید غور وشي او یو سوله ییز حل د دغه بحران د ختمولو لپاره باید ولټول شي. یحیا جامی چې له تیرو دوش کلونو په قدرت کې دی، لومړی په انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله خو وروسته خپل نظر بدل کړ او اوس وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوی. د مخالف ګوند کاندید آدما بارو ته به قدرت ور حواله نه کړي، له سره باید انتخابات وشي. د لویدیځ افریقا اقتصادي ټولنه وایي چې د ګامبیا د جمهور رئیس قانع کولو لپاره ډیپلوماتیکي کوششونو ته نتیجه ورنه کړه.
او وروستۍ خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي هغه خیریه ټولنه به منحل کړي چې د هغه په نامه ده. ترامپ دا نه ده ویلي چې د ډونالډ جی ترامپ په نامه دغه خیریه ټولنه به څه وخت منحل کوي، خو د نیویارک لوی څارنوال وایي همدا اوس د ټولنې د فعالیتونو په هکله تحقیقات روان دي. په امریکا کې مطبوعاتو ویلي دي چې د همدې خیریه ټولنې لخوا د ډونالډ ترامپ د شخصي کاروبار په هکله د حقوقي دعوو لپاره پیسې ورکړل شوې دي. د دغه راپورونو د خبرېدو نه وروسته د نیویارک څارنوال اریک شنایډرمن امر وکړ چې دغه ټولنه نور د بسپنو یا چندو د راټولولو حق نه لري او د تحقیقاتو امر یې ورکړ. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي خپلو سلاکارانو ته امر کړی چې د دې ټولنې د منحل کېدو چارې د پیل کې، خو د نیویارک د لوی څارنوالۍ یوه ویان ویلي دي چې تر هغه وخته چې تحقیقات روان وي ترامپ نشي کولی چې دا ټولنه منحل کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او 9:30 دقیقې شولې ده. هم دروانه خبرونه لمړی مطلب د افغانستان پخوانی جمهور رئیس احمد کرزی وایي چې د افغانانو لخوا د ډیورنډ د کرخې په رسمیت نه پیژندل د پاکستان سره د دښمنۍ معنا نه لري. د رپورت تفصیل د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کوي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په کابل کې د ډیورنډ د کرخې او د افغانستان د اوبو په اړه یو علمی کانفرنس ته وینا کوله وویل د افغانستان لخوا د ډیورنډ کرخې په رسمیت نه پیژندل له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا نه ده.
بیا هم وایم چې د ډیورنډ کرخې افغانانو نه ده منلې او زموږ د پاکستان ورور حکومت چې په دې کې زموږ سفخانه بدی، دا یو انساني حق دی زموږ او مجبور وې پالو.
حامد کرزی ټینګار وکړ پاکستان باید پوه شي چې د ډیورن کرخه پر افغانانو تحمیل شوې او د کرخه په اوګدو کې میشتولسونه په زور او جبر بیل کړی شوې دي. خاغلی کرزی د غراز گاونډیو هیوادونو ته د افغانستان بهیدونکو سیندونو ته اشاره وویل ک افغانان د دغه اوبو په مهارولو کې ناغېړي وکړي په راتلونکي کې به لوی ستونزو سره مخ شي. د ډیورن د کرخه او د افغانستان د اوبو علمی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې د نوی افغانستان په نوم د یو سیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و. دغه مرکز مشر عبد الله هواد ویل دا مرکز یې د افغانستان د سرحدي شخړو د هوارولو لپاره جوړ کړی دی. ښاغلی هواد د افغانستان اوبو ته اشاره ویل د هغه شمیرو لمخې چې بهرنیان وړاندې کړی دي، افغانستان په اوس وخت کې شپږ اویا میلیارد متر مکعب اوبه لري چې ډیره برخه یې ګاونډیو هیوادونو ته په وړیا توګه بهیږي. د عبد الله هواد پر وینا هر کال پاکستان او ایران ته د اته دېرش میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان اوبه بهیږي، خو په بدل کې یې دغه هیوادونه افغانستان ته هیڅ نه ورکوي.
افغانها حقوق خود میخواین. اگر
هغه ول افغانان خپل حقونه غواړي، کنه ایران تیل لري نو موږ اوبه لرو، که ایران موږ ته خپل تیل نه راکوي او پاکستان خپل غاز نه راکوي موږ هم ورته اوبه نه ورکوو،
مو هم اوبه خود نه میدیم.
ښاغلی هیواد د افغانستان له حکومت او سیاستوالو څخه وغوښتل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اوبو او سرحدي ستونزو په اړه په نړیوالو کنفرانسونو کې خپل غږ پورته کړي او دغه ستونزو ته دایمي حل پیدا کړي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ډیورند د کرخې پر سر لانجه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا او په افغانستان کې د روانو سیاسي او امنیتي ستونزو لوی لامل دی. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد زلاند امریکا غږ ته وویل چې افغانان باید د ولسی خوځښتونو له لارې د ډیورند د کرخې مسله په نړیواله کچه راپورته او د عدالت غوښتنه وکړي.
ډیورند مسله د افغان ولس یا افغان ملت مسله ده. کله چې دولتونه په دې کې مداخله کوي بلوی لاس باندې دا موضوع دی ملي والی دی ولسی والی څخه سیاسی والی ته ځي. افغان ملت باید په نړیوالو فورمونو کې دی ولسی غبرګونونو ولسی حرکتونو پاډانه کې دا داور ژوندۍ کې او دا یو حقوقي داوه ده نسبت ته سیاسي داوه وسیږي. د هاګ نړیوالې محکمې ته عریضه وکړي او د انصاف او عدالت غوښتنه وکړي.
د ښاغلي زلان پر وینا پاکستان تل هڅه کړې چې په یو ډول نه یو ډول د افغانستان پر پخوانیو واکمنانو د ډیورن کرخه ومني، خو بریالی شوی نه دی. د ډیورن د فرضي کرخې تړون د 1993 میلادي کال د نومبر میاشتې پر 12مه د هغه وخت د واکمن امیر عبدالرحمن خان او د برتانوي هند ترمنځ لاسلیک شوی دی. که هم دغه تړون پر لاسلیک یو سلو درویشت کاله وختي، خو افغانستان دا کرخه په رسمیت نه پیژني او د دغه تړون پر بنسټ د افغانستان له خاورې بیل شوی سیمې خپل حق ګڼي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د 2008 کال د جمهوری ریاست انتخابات د امید او بدلون په شوار وګټل. په دې توګه هغه د متحده ایالاتو لمړنۍ افریقایي الاصله جمهور رئیس شو. هغه اته کال حکومت وکړه. دا چې د هغه د حکومت په دوو دورو کې څه شوې دي او د هغه د دوري میراث څه شیدا په دې رپورت کې اوري.
امریکا هغه وخت جمهوریت علاوه لستر اقتصادي زوال سره هم مخامخ و. اول سمشر باراک اوباما وویل چې د خپل دورې له اول ورځې نه به ډېر ستر ګامونه اوچت کړي.
نه همدانن نه باید خپل ځانونه چمتو کړو او د امریکا د بیا رغونې لپاره په کار بیا پیل وکړو.
اوباما له خپل وعده سره سم له همغې اول ورځې نه په کار پیل وکړ او ډېر ستر پلانونه یې طرحه او منظور کړل.
2008 was کال د متحده ایالاتونو لپاره ل کړهونو ډک کال وو. اقتصاد مخ په زوال وو. موږ د عراق په جګړه کې چې د امریکایانو نخوا خېدل ډېر سخت راګیر وو.
خاغلی اوباما په لومړی سلو ورځو کې د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د 200 میلیارډ ډالر په کچه ستر اقتصادي محرک پلان منزور کړ. پر دې سربېره په عراق کې د اسکرو د کمولو، د تفتیش کولو او وال سټریټ په مقرراتو کې د نوو کتنو پر بنسټ اصلاحات منځ ته راوستل. ولسمشر اوباما د خپل دورې له اول کال نو وروسته د خپل بل مهمه وعده یعنی د صحي بیمې په برابرولو کار پیل وکړ. پلان دا و چې خلکو ته د هغوی د وسې په اندازه صحي بیمه برابر کړی شي. په امریکا کې تر 340 میلیونه زیاتو خلکو د مختلفو عواملو له امله صحي بیمه نه لرله، خو هغه په میلیونونو امریکایانو ته صحي بیمه برابر کړله. د باراک اوباما د جمهوری ریاست په دوره کې دیموکراتانو د استازو په خونه او سنا کې اکثریت بایلود. په دې توګه د هغه کاري پلانونه لخند او ځان سره مخامخ شول. کته هم ولسمشر اوباما هر وخت هڅه کوله چې د استاذو د خونې له رئیس جمهوری غوښتون کې جان بینر او د سنا د اکثریت له مشر مچ مکانل سره په ګډه کار وکړي، خو بیا هم دې ته اړ شو چې یو څه کارونه د اجرایی فرمانونو له لارې وکړي.
پدې ترڅ کې هغه یو لړداس کارونه وکړل چې یو شمیر کسانو هغه د جمهوریت ریاست د قدرت پرخوال بلل، خو هغه ځکه دا کارونه وکړل چې په کانګرس کې نشوای منځوراوله.
اوس په هغه کارونو کې چې هغه کړی دی یو شمیر له خطر سره مخامخ دي. په دې کې د هغه د صحی بیمه مهم پلان هم شامل دی. منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګواخ کوي چې د هغه ډیر پلانونه فسخ کړي. په نړیواله کچه د ترهګرۍ په جګړه کې اوسامه بن لادن د باراک اوباما په وخت کې وژل شو، او په نړیواله کچه ډیپلوماسۍ کې له کیوبا سره د اړیکو د ټینګولو هڅه وکړلې او له ایران سره تاریخي اټومي معامله لاسلیک کړله. خو ولسمشر اوباما به په داسې وخت کې د جمهوری ریاست له څوکۍ نه ولاړ شي چې د پاسیفیک د دواړو خواوو تجارتي شراکت منظور نه کړی شو. د ګوانتانامو د زندان د بندولو وعده هم پوره نشوه. پر دې سربیره د داعش ډلې ګواښ لا موجود دی او د سوریه د کورنۍ جګړې اور لا بل دی. ولسمشر د دې کورنۍ جنگ په بندولو او قرارولو کې پاتې راغی. باراک اوباما د سکال د اکتوبر په 14مه په واشنگټن ډي سي کې په دې برخه کې داسې وویل:
څلور کاله کار وکړ چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پای ته ورسو او بشري ستونزې او ناورین کم کړو. دا تر ټولو سخت کار و چې زه د ولسمشر په توګه ورسره مخامخ شوم.
د ولسمشر اوباما په دوره کې نژادي توپیر او نارامي په امریکا کې نور هم زیاته شو. د جنوبي کارلانا په یو کلیسا کې نه تنه په یو ورځ په ډزو کې وژل شول. له همدې امله هغه غوښتل چې د ټوپک په قوانینو کې د زیاتو ډلې زو وژنو د پیښو له امله اصلاحات راولي، خو په دې کې هم پاتې راغی.
خلکو هیله درلوده چې بدلون به راشي او له اقتصادي رکود نه به ووځي، له جګړو نه به راووځي. هغه وعده کړې وه چې دا کار به وکړي او په رښتیا یې په خپله وعده وفا
وکړه. His legacy as the first
همدا شایان د امریکا د لومړنی تورپوستي ولسمشر د کاري دورې میراث تشکیلوي. له دې سره د هغه شخصي وقار او درنښت ملګری دی. دا هغه ځنګړتیاوي دي چې که هغه د سترو جمهور رئیسانو په قطار کې ونه شمرل شي، نو زموږ د ملت ډیرو غوره ولسمشرانو په قطار کې خو به وشمرل شي.
مورخین وایي چې د اوباما د جمهوری ریاست د دورې د میراث ریښتونه تصویر به له یو څه وخت نه وروسته معلوم شي. که څه هم یو شمیر ناامیدۍ پکې شته دي، خو اوباما به د یو بارز او یا د ونیوال ولسمشر په توګه په تاریخ کې یاد شي. له دې سره ولسمشر ته د دې ویاړ هم ور په برخه دی چې هیواد له اقتصادي رکود نه وژغوره، او په خپل هم د جمهوری ریاست په دوره کې دا څرګنده کړه چې د جمهوری ریاست وړ ډیر درون شخصیت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او سم درنوونکو یو ساينسي مطلب اولیا. امریکایي او برتنوي ساينس پوهان په مریخ کې د ژوند د آثارو د مندلو په لټه کې دي، او په دې برخه کې د پام لرنې وړ پرمختګ هم کړی دی. تفصیل د امریکا غاک د خبريال جورج پټک پر رپورت کوي چې زمنګ همکار سید سلمان شاهی تاسو ته دروړوي.
کله چې موږ د مریخ د سایره نوم په خله اخلو، نو لومړی پوښتنه چې زمنګ په ذهن کې جوته کیږي دا ده چې آیا په مریخ کې ژوند شته او کنه، او دا سکاري چې وخت په کې ژوندۍ مخلوقات موجودو. دا د دې ثبوت دی چې د کائناتو په نور سایرو کې هم د ژوند نښې موجودې دي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره یو شمېر برېټانوي او امریکایي ساینسپوهانو کار پیل کړی دی. پر مختلفو ساینسي آلاتو نه په استفاده کوشش کوي چې د مریخ په سطحه کې د ژوند آثار او شواهد تثبیت کړي. کوم تصویرونه چې مخکې د امریکا د خلایي څېړنو د ادارې ناسا د کیوریاسټي یا تجسس په نوم یوې فضايي کښتۍ ځمکې ته له مریخ نه مخابره کړي وو، داسې پکې ښکارېدل چې مریخ یو مړه او بې ژونده سیاره ده. د ژوند هیڅ کوم نه خیا واسار پکې نه دی موجود. خو وروسته ساینسپوهانو ته داسې شواهد په لاس ورغلل چې ښایي چې په مریخ کې یو وخت اوبه موجودې وي او شاید چې داسې کیمیاوي مادې ولري چې د ژوند د مختلفو اشکالو د جوړولو سره ارتباط لري. که ساینسپوهان وکولی شي چې د مریخ پر مخ د ساده او بسیطو میکروبونو نښې عمومي، نو دا به په واقعیت کې یو ښکاره ثبوت وي چې ژوند پکې ممکن دی، چې د مریخ په شمول نورې داسې سیارې هم شته چې د ژوند مختلف شکلونه پکې شاید موجود وي. د دسمبر په 14مه د ناسا ساینس پوهان د امریکې د کالیفورنیا په ایالت کې راغون شو او د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د مارس یا مریخ په سیاره کې د یو پزله پورې او بنیادي کیمیاوي عنصر اثر موندلې دي. دا عنصر چې د بورون په نوم یادیږي د ژوند د مختلفو اشکالو سره اړه لري. د ناسا د کیوریاسټي یا تجسس نومې فضايي کښتۍ یو ساینس پوه پروفیسر جان ګورټینجر امریکا ته داسې وویل:
We have an instrument called the chemistry camera, which has made a detection of boron. And boron is interesting because in some scenarios
من داسې واله لروچې کیمیاوي کمرې په نوم یادېږي. د دې آلې په مرسته موږ وکولای شو چې د مریخ په مخ د بورون عنصر ومومو. بورون دلچسپ عنصر دی، ځکه چې په زیاترو مواردو کې همدا عنصر د ژوند مبدا ده او د دې توان لري چې هغه کیمیاوي تعاملونه چټک کړي چې په نتیجه کې داسې کیمیاوي ماده جوړیږي چې بالاخره د آر این اې مالیکولونو برخه ګرځي. ناسا وای په پام کې لري چې د مارس نیکس په نوم یو بل خودګردانه ساينسي وسیله هم په 2000 میلادي کال کې د مریخ پر لور واستای چې د مریخ د ډبرو نمونه به ځمکې ته راولېږي. برېټانوي ساينس پوهان هم لګیا دي په مریخ کې د ژوند د آثارو د څرګندولو لپاره پرې وداسې پر مختلفو طریقې باندې کار کوي چې کولای شي د کیمیاوي مادې ډېرې کوچنۍ ذرې هم وڅېړي او مطالعه کړي. هغوی د خپلو څېړنو په دوران کې د هیلیم اون مایکروسکوپ نوم له یو پرمختللي مایکروسکوپ نه په استفاده هغه سمندري ډبرې مطالعه کړې چې فکر کېږي تقریبا 200 میلیونه کلونه مخکې د مریخ له سطحې نه راغورځېدلې وي او د پاسفیک د سمندر په تل کې پرتې دي. د برېټانیې د نیوکاسل د پوهنتون استاد پیټر کیمپسن په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
What we've been able to do is look in detail at the carbon chemistry within those tiny structures and identify
هغه څه چې تر اوسه پورې موږ ولیدل دا چې د کاربن کیمیاوي جوړښت وڅېړو او دغه کیمیاوي ماده کوچنی بنیادونه هم مطالعه کړو چې په اغلب ګمان د فنګسونو پورې اړه لري او شاید چې په مریخ کې د ژوند آثار او نښې ورنه تثبیت شي. ساینس پوهان وای په پام کې لري چې په بل مرحله کې هغه سماوي اجرام او میټروټونه مطالعه کړي چې د شهاب ثاقب سره د ټکر او یا د مریخ نه درغورځېدلو موادو په نتیجه کې جوړ شوی دی. د نیوکاسل د پوهنتون د جیولوجیکي څانګې استاد پروفیسر ګراهام پروویس په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
What we intend to do is have a look at some of the rocks that may be available from NASA which date back to
موږ نیت لرو ځینې هغه ډبرې او یا نورې نمونې چې ناسا له مریخ نه لاسته راوړي دي او د هغې زمانې پورې اړه لري چې د مریخ سطحه نسبتا ګرمه او لمده وه مطالعه کړو او موږ ته به څرګنده شي چې په کائناتي نظام کې انسان یوازې نه دی، نور ډېر مخلوقات هم شته خو موږ ته یې تر اوسه پورې سمه پته نه ده لګېدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اسرائیل په لویدیځ غړ کې د آبادی پر ضد د امنیت د شورا پریکړه شرمونکې ګام او د ترګری او خشونت د ملاتړ کوونکو بریالیتوب ګڼل دی، خو فلسطینیانو بیا ویلي دي چې ملګرو ملتونو بلاخره داسې یو ګام واخیسته چې د سیمې د ثبات لپاره حتمي و. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د امنیت په شورا کې د امریکا یوې ممتنې یا سپینې رایې فلسطینیان خوشاله کړي دي او اسرائیل خوابدی دی. د امنیت شورا د صفر په مقابل کې په 14 موافق رایو پیشنهاد شوی لایحه ومنله. په پریکړه کې راغلی دي چې اسرائیل باید سملاسي په لویدیځه څنډه او ختیځ بیت المقدس کې تعمیراتي کارونه بند کړي. په ملګرو ملتو کې د اسرائیلو استازي دانی جانن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله او وی ویل چې اسرائیل تمه لرله چې متحده ایالات به ویټو کړي
Today
د اسرائیل په ضد ملګرو ملتونو په قراردادونو کې یو بل قرارداد ور اضافه شو. تاسو د دې په ځای چې د راتلونکي فکر وکړئ، فلسطینیانو ته مو یو ځل بیا پیغام ورکړ چې ترهګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خپل خلک برمته وساتي او د نړیوالو څخه د بېمانا اعلامیو اخیستو هڅو ته ادامه ورکړي.
خود امریکا سفیری سمانتا پاور وویل چې هغوی ممتنی یا سپین رایه په دې خاطر ورکړه چې په لویدیځه غاړه کې د یهودانو لپاره د کورنو جوړول د دوو هیوادونو د جوړولو اساسي پلان له خطر سره مواجه کوي. معنا دا چې د اسرایلو په څنګ کې د فلسطین دولت په سوله کې ژوند وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاض منصور د امنیت د شورا ګام له ډیرو کلونو وروسته یو سر پرمختګ
وبلل. مونږ اوس ډاډمن یو چې د امنیت شورا بل اخره ډیر مهم بلکې یو ډیر تاریخي ګام واخیست او د دوو هیوادونو د جوړولو امید یې ژوندۍ وساتلو.
د استازو په څیر عادي فلسطینیان او اسرائیلیان هم خپل نظرونه لري.
It's very disappointing.
موږ به د کورونو جوړولو ته ادامه ورکړو. دا زموږ حق دی. عربان چې حق لري په ختیځ بیت المقدس کې جوړوي، همداسې موږ حق لرو چې دلته یې جوړ کړو.
فلسطینیان د جمهور رئیس اوباما له دغې پریکړې خوشاله دي.
حقیقتا دا قرار منصف
دا یو مثبت ګام او کېدای شي د فلسطینیانو د نړیوالو حقوقو لپاره د امریکا د ملاتړ پیل وي. اسرائیل دغه کورونه په پردیو ځمکو کې جوړوي. د هر ډول نړیوالو اصولو له مخې دا غیر قانوني کورونه دي، ځکه د بل چا په ځمکه کې جوړیږي.
خو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ چې څو اونۍ وروسته واک ترلاسه کوي، له رایګیري څو شېبې وروسته هغه ټویټ کړی چې د جنوري د شلمې نه وروسته چې هغه قدرت په لاس کې واخلي داسې کارونه به نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم دروان خبرونه ورسته. مطلب مصری چارواکو د الجزیره د تلویزیون یو ژورنالیست محمد حسین چې په اصل کې د مصر دی په دوحه کې وسیږي او په رخصتۍ مصر ته تللی و نیولای دی. تفصیلی د امریکا غږ د خبریالی عائشه سرایی پر راپور کوي.
محمد حسین چې د 2013 میلادي کال نه را په دیخوا په دوحه کې د الجزیره تلویزیون سره د پروډوسر په توګه کار کوي، د تفریح لپاره مصر ته تللی و. پولیسو د اخوان المسلمین د منع شوي اسلام پال ګوند سره د پټو اړیکو ساتلو په تور د جمعې په ورځ ناوخته په قاهره کې د خپل کور نه ونیو. مصري چارواکو محمد حسین څو ورځې مخکې د قاهرې په نړیوال هوایي میدان کې توقیف کړ او له پوښتنو وروسته یې خوشې کړ. د مصر حکومت پر محمد حسین باندې د دروغو خبرونو د جوړولو تورونه لګولي، خو د الجزیره تلویزیون د مصر چارواکو دغه الزام رد کړی او په سمدستي توګه د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې. د الجزیره تلویزیون په یوې رسمي بیانیه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې، ویل شوي چې د ژورنالیست محمد حسین او د هغه د کورنۍ د ژوند خوندي ساتل د مصر د حکومت ذمواري ده. د الجزیره تلویزیون رپورټ ورکړی چې مصري پولیسو څو ورځې مخکې د محمد حسین ورونه هم نیولي او چارواکو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې په کوم محبس کې ساتلي دي. له کوم وخت نه چې د مصر د پوځ پخوانی عمومي قمندان جنرال عبدالفتح السیسی قدرت ونیو، په ژورنالیستانو باندې فشار زیات شوی دی. په خپله جمهور رئیس السیسی شخصا درې وارې له ژورنالیستانو سره وکتل او خبرداری ورکړ چې خپل حد دی وپیژني. د ژورنالیستانو د ژغورلو کمیټه سی پی جی وایي چې تیر کال مصري چارواکو 3 ژورنالیستان ونیول. دا نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د چین وروسته مصر په ټوله نړۍ کې چیرې چې تر ټولو زیات ژورنالیستان په یوه پلمه او یا بله پلمه نیول شوي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د پاکستان د لشکر جنگوي عالمی د وسلوال ډلې ویان علي بن سفیان وای چې د هغوی په مشر یوسف منصور خراساني د زابل په ولایت کې د همدې ډلې د یو غړي لخوا ډز شوي، خو هغه ته کوم زیان نه دی اوښتی. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د متحده ایالاتو په جمهور رئیس باراک اوباما تور لګولی چې په لویدیځه غاړه کې د یهودو ناقلینو لپاره د کورونو د جوړولو په مسلې کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل په خلاف د شرم نه ډک کمین نیولی و. د سوری د ختیځ حلب په ښار کې د بم په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي. په ختیځ حلب کې دا چاودنه په داس حال کې کیږي چې حکومت د همدې ونې په سر کې ټول حلب د وسلوالو مخالفینو نه ونیوه. د ترکیې پوځ وایي د سوری د الباب ښارګوټي کې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې تقریبا اویا وسلوال وژلي دي. د لویدیځ افریقا د هیوادونو اقتصادي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د ګامبیا جمهور رئیس یحیی جامی په خپل خواخه قدرت خوشینه کی، نو دغه سیمه ای سازمان به په زور له قدرت نه ګوخه کی. او د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي هغه خیریه ټولنه منحل کوي چې د هغه په نامه ده. درنډن کو پم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسیدل. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شیبو کې دری خبرونه شروع کیږي. رادیو